ده ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خپرونه د ځانګړي پروګرام ځوان فکر لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوروم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یوه کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډېر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. په نیمروز کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابن ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو آمر ازادي راډیو ته ویل دا کسان په شغزه کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و. د بدري د ویان په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو غوښتنه وکړه چې تر راتلونکو 4 ساعتونو دې پر دې لار له سفر کولو ډډه وکړي. روسیه نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا دالیزونه نن سهار په 10 بجو په سیمهییز وخت پرانیستل شول. دا دالیزونه په چرنهیف، خارکیف، ماریوپول او سمی ښارونو کې پرانیستل شوي. د اوکراین د صدراعظم مرستیالې ایرینا ویریشچوک نن تایید کړه چې له روسیې سره د بشري دالیزونو پر پرانیستو موافقه شوې. او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې توغندین نوم وبخښئ، د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم د راکټ په وسیله توغول شوی. ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې د مدار په 1500 کیلومتره واټن کې په بریالیتوب سره ځای پر ځای شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ستاسو پام د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام ځوان فکر اوریدو ته را اړوم.
ځوان فکر له ازادۍ راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د ښځو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټولو افغانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د ښځو اړوند کوم مسایل چې دی په هغه بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه یې، د لاسته راوړنو په اړه یې. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د ښځو په وړاندې لري او هغه بایس کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي. نو په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د ښځو په وړاندې ناسم فکر ولري، یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي، هغه څه دي، او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي. د خپرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو سیاسي فعال هیله مشتبه، لیکواله نعیمه غنی، خبریاله مریم هوتک، او مدني فعال ښاغلی خانولي عادل دي چې ټول ته راغلاس وایم. اغلی مجتبی پیل به تاسو خو کړو، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړی، د کار مو کړی، زده کړې مو کړی، کراته وایي چې کوم مسایل لاس دي چې تاسو فکر کوي هغه د ځوانانو په ناسم فکرونو کې حسابېدلی شي، په ناسم چلندونو کې حسابېدلی شي.
سلام تاسو ته او تاسو محترم او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
لومړی د ښځې نړیواله ورځ د هیواد په تورې مبارزې او زړورو ښځو ته مبارکي وایم. مخکې له دې چې تاسو سوال ته جواب وایم.
فکر کوم غاک مو پرې شو دا غلی مشتبه خبرې مو ونوري دی، خو هڅه به وکړو چې وروسته بیرته له خبرونې سره یو ځای شي. غلی هوتک، تاسو خو زموږ غاک اورئ، که تاسو هم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې ستاسو په نظر کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې اوس کار کوئ په ټولنه کې بهر ګرځئ، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوئ چې دا سم نه دي، چې هغه ستاسو د ځورېدو باعث کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب، همداسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته، د خپرونې درنو میلمنو ته، همداسې ټولو اوریدونکو ته هم. لومړی خو د مارچ د اتمې ورځې چې د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو بشهامت میرمنو ته، په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته یې مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته، چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې مېرمنې، یا هم په عام اصطلاح په افغانستان کې د یوې جنۍ دپاره. وګورئ، په افغانستان کې 40 کاله جګړه تېره شوې ده، او دغه 40 کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ. همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و، هغه یې زیانمن که خراب شي. ځکه په افغانستان کې چې هر کړي راغله، دلته یې جنګونه وکړله، په افغانستان کې یې داخلي جګړو ته لمنې وهلې، همداسې له بهر څخه په افغانستان باندې پردۍ جګړې وتپل شوې. تر ډېره پورې په دغه جریان کې په افغانستان کې بهرنیو هیوادونو بهرنیو کړي دغه هڅه وکړله چې باید د افغانستان خلکو په افکارو کې، مثلا د هغوی په هغه کوم دود کلتور چې و، په دې کې باید بدلون راولي. دلته یې فکري مبارزه شروع کړه. سره همداسې په ځینو رسنیو کې ځینې داسې ډرامې هم خپرې سولې چې هغو د خلکو په اذهانو باندې د مثبت اغېز پر ځای باندې منفي اغېز وکاوه. او بل یو کلیشې استلاسي د افغانستان په خلکو کې ډیره عام ده، او تر اوسه پورې هم بدبختانه هغه کارول کیږي. هغه دا د ښځې ته د عاجزي خطاب کیږي، ښځې ته د یو ناتوان موجود په سترګو باندې کتل کیږي، ښځې ته داسې خطاب کیږي چې واقعي هغه نیمګړی ده، هغه تکمیل انسان نه ده، هغه یو نیمګړی انسان ده، او حتی د خپل ځان او هدیې څخه نشي وتلی. څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي؟ ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسوله چې ښځې هېڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزه نه ده، ښځه تورسرې نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي. ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی شي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی شي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی شي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کیږي، مثلا بدو کې ورکوي، یا دا ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي، له رواني اړخه، او هم دا یو ډول تبعیضي چلند ده، دوګونی چلند د نارینه نو د خځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
خبرې وکړو اغلی مجتباوی را سره په خبرونه کې، عادل صاحب په خبرونه کې را سره د ښاغلی خانولی. عادل، عادل صاحب، مخکې چې اغلی هوتا کې یادونه وکړه چې د ښځو په وړاندې دغسې یو فکر دی چې دوی څه کولی نه شي، دوی باید په کور کښېني، دغه ډول فکرونه له کوم ځایه سرچینه اخلي؟ ولې په ټولنه کې لا هم دغسې فکر شته دی چې ښځه مثال د کور ده، بل کار نشي کولی، بل مسؤلیت نشي اخیستلی؟ ا عادل صاحب غاګ مو وره متاسفانه نن نه پیغام ولی ستونزه دا ډول چې زموږ ډیر ملمانه په خبرونه کې نو وصل کیږي نن د مارچ تم ده او د خځو ورځ په کار دا چې نن اړیکې ډېرې ښې وای او ډېرې ښې خبرې مو کړې وای خو په هر صورت بیا هم هڅه کوو چې میلمانه را سره وي په خپرونه کې هغه له مشتبه را سره یو ځای شوي بیرته په خپرونه کې غږ مه اورئ
بلې بلې او اورم
او مخکې مو پوښتنه بیا هم تکرار کړه تاسې هغه لومړنۍ پوښتنه مو چې کړې وه نو غواړو له تاسې د هغې پوښتنې ځواب واورو چې ستاسې په باور ستاسې په نظر کوم چلندونه سم نه دي چې ځوانان یې کوي او باید اصلاح شي
بیا هم مننه مخکې له دې چې ستاسو سوال ته جواب ووایم د نن ورځ یو ځانګړې ورځ ده غواړم چې په مجموع کې یو لنډ کتنه خصوصا په ورستۍ سلو کالو کې د افغاني میرمنې په اړه یو لنډه کتنه ولرم البته باید ووایم چې په افغانستان کې لومړی ځل کله چې امان الله خان واک ته ورسید د ښځو نهضت پیل او په سیاسي او ټولنیز صحنو کې د ښځو حضور تر سترګو شو چې په همدې دوره کې د ښځو لپاره زده کړې جبري شوې چې په همدې دوره کې همچنان د مستورات لومړني ښځینه ښوونځی او روغتون رامنځته شو خو کله چې د امان الله خان د شاهي نظام له منځه لاړو د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شو او وروسته کله چې د حبیب کلکانی واکمنی پر مهال و شو د ښځو د ازادي مخه ونیول شو ایجاب جبري شو او له محرم پرته بهر ته د ښځو وتلو مخه ونیول شو البته دا په دې خاطر وایم چې زموږ خلک یا د دنیا نورو خلک پوشي چې په دې سلو کالو کې د نړیوال ښځو پرمختګ طرف ته روان دي مګر متاسفانه دا څو نظامونه چې رامنځته شوي دي پر ځای د دې چې ښځو ته کار وکړي ښځو لپاره پرمختګ رامنځته کی متاسفانه دا څو ځلې شوې دي چې ښځو د پرمختګ نه لري ساتل کیږي او همدارنګه کوایو د ظاهر خان په دوره کې د ښځو نهضت بیا ځلې پیل شوې او د ښځو سیاسي او ټولنیز فعالیت رنگ واخیست چې ښځو د وزارت په څوکۍ ته ورسېدو او د خلکو د استازي په توګه سنا مجلس ته لاره پیدا کړه او همدارنګه په کابل کې او ولایتونو د ښځو ښوونځی جوړه شوه او په دغه دوره کې ښځو رادیو او کار ته لاره ومنده او نارینه سره مساوی حقونه ترلاسه کړ چې زموږ اکثر تاریخ لیکونه دغه دوره زرینه دوره ګڼي او همدارنګه کله چې شاهي نظام رنګ شو داود خان واک ته ورسید او وضعیت عادي شو او کله چې د خلق دموکراتیک ګوند په کار پایل کر خوزو او نارینه حقوق مساوی شول او همدارنګه ځینې نور خوزو لپاره ځینې نور کارونه هم وشو مثلا د نوې کورنۍ لخوا ولور اخیستل له منځه یوړل شو او د واده لګښتونه هم راکم شول همچنان د افغان انجونې لومړۍ ډله د لوړو زده کړو روسي تا او خزیدا او همدارنګه د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې له خزو څخه واحد نظامی ډله رامنځته شو او خزی په مختلفو برخو اتادخاری برېښنایی بسونه چلول ته استخدام شوی او په هغه وخت کې د څو خزینه وزیرانو ترڅنګ یو شمیر خزی د پارلمان غړي هم وی او ګڼ شمیر خزو د ادارو او ریاستونو چارې مخته یوړلې خو متاسفانه د یو زرو درې سوه یو اویم کال وروسته ډېری پرمختګونه او لاسته راوړنې د منځه یوړل شو. نجونې او میرمنې د زده کړې د کار له حقه محرومې شوې او په تصمیم نیولو کې هم متاسفانه چندان رول نه درلود. وکله چې طالبان اول ځل وخت ورسېدو د واکمن د واکمنۍ له پیل وروسته په ټولنه کې د ښځو پر کار او حضور باندې لا ډېر محدودیتونه ولګېدل شو. ښځې په کور کې نیول شوې، ښوونځی او پوهنتونونه وتړل شو. د طالبانو نظام له رنګېدو سره ښځو د کار، زده کړې او سیاسي فعالیت ترلاسه کړ او افغان میرمنو په هیواد کې ملاتړ پیدا کړ او په دې وخت کې افغانستان رسمن د ښځو زده کړې روزنې حقونو ته ژمنتیا پیدا کړل او په میلیونونو انجونو ښوونځی او پوهنتونونو ته ولاړې د ښځو چارو رامنځته شو. بله او
زما پوښتنه مشخص هم دا وه چې
بله رازم ستاسو پوښتنې ته د ښځو چارو وزارت رامنځته شو، ښځو په ټاکنو کې لاره پیدا کړو، همداسې ډېر زیات پرمختګونه وشو. متاسفانه کله چې طالبان دویم ځل واک ته ورسېدو هغه د ښځو ټول حقونه ترې واخیستل شو او ښځې چې کوم لاسته راوړ رنی لرلی او دا لاسته راوړنې په دې قربانی سره ترلاسه کړي وو، هر څه ترې واخیستل شو او متاسفانه او میاشت چې کیږي چې ټول ښځې په کور کې نیول شوي دي او ښځو ته هغه انساني حقونه چې باید ورته ورکړل شي هغه حق ورته نه ورکول کیږي.
زموږ مشخص پوښتنه د ځوانانو په چلند باندې و چې مثال په افغاني ټولنه کې دا اوس چې د ځوانانو کوم فکرونه دي، د ښځو په وړاندې کوم چلندونه دي، د هغو په اړه کرا ته وایي. تاسو خپل مثال کار کړی دی، بهر ګرځېدل یا زده کړې مو کړې دي، له کوم ډول فکرونو سره، له کومو چلندونو سره چې مخ شوي یاست او تاسو فکر کوئ چې هغه سم نه دي، هغه څه دي؟ راغوره غلی مجتبا رازو عادل صاحب لخبرونی سره یو ځای شوی خغلی خانولی. عادل عادل صاحب کته سره ته وای چې په افغانی ټولنه کې ستاس په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د خزو په وړاندې شته دی او غل ځوانانو سره دی، کوم تاسو ته پکې څه ناسم ښکاری، کوم څه داسې دی چې فکر کوي هغه سی باید نه وي چې اوس دی؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ اتمه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ د ټولو میرمنو په ځانګړې توګه د افغانستان دردېدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یو نرواکه ټولنه ده یا یو مرسالاره ټولنه ده. په دې معنی چې په دې ټولنه کې ډېر د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالبه دا ده چې زموږ ټولنیز ارزښتونه تر یو حده پورې نارینه بڼه لري. په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو هغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کیږي چې هغه نه ځینې حتی له اسلام سره ټکر هم نه لري، ولې وخت چې لږ ورته سپکاوی وسي چون نارینه ارزښتونه دي هغه بیا ډېر بد ګڼل کیږي. زمونږ د ټولنې په مادي او مانوي ډګر کې داسې یو نرواکه ټولنه یو خدای نه پرې خدل سی وی چې انساني ارزښتونه تر ډیره غښتلې دي د دې په ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلې دي په دغه کې ټولنه کې ته باندې ډیر داسې څه دي ډیر داسې بیلګې او مثالونه لرو چې خدای هغه خپل حق کني ولې د نارینه ول خوانه دی او زیات شمیر ځوانان ول خوانه مېرمن او انجنونو ته حق نه ورکول کېږي په خوندوی کې وخت سی او خدای وغواړي یا جنې وغواړي د عدالت په څیر حرکت وکړي عدالت په څیر هڅه وکړي چې خپل حقونه خبر انساني حقونه خبر خمنه سي در ډیرو الکانو تر ناسم چلن سره مخ مخ کېږي وخت سی او مېرمن وغواړي په خار کې چې په دې اړه دینی ممانعت هم نشته هتا په حجاب کې وغواړي موټر وچلوي د سړي لډیر ناسم دا او غیر معمول چلن سره مخ کېږي وخت چې مېرمن یو غواړي چې وتاسو لري شته په خپل خوخه باندې انتخاب کې یغانو د متاسفانه چې دوی ته وایي چې نه دا نارینه رښتا دی دا خزینه رښتا نه دی ته که څه هم لیوالتیا لري خو نشي کولای د ټولنه نارواکه دی د نارینه ټولنه دی ته دا رښتا نه سي انتخابولای پام دې ډول سره ډیری ورونه متاسفانه ډیری ورونه یا نارینه انجونو ته لدیال خې هم لمانوی او هم له فزیکی په لور زبروی چې تاسو نسی کولای هغه خوخه چې موږ په واده کې لرو غا تاسو ول لري یعنی په واده کې د نارینه وو او د ښځې نه وو هغه د خوشي کچا او هغه اندازه هغه تر ډیره تفاوت لري د تعلیم په برخه کې په ډیرو لري سم کې په الګ ډیر تحصیل کېږي په انجنیرو باندې ډیر تحصیل نه کېږي د کور په مواردو کې راځو ډیری د کور کارونه سدي هغه د میرمن د نارینه وو لپاره هغه شرم ګڼل کېږي او خدای انجنی خوندې له هیڅ کوم منطقي ديني شرعي انساني دلیل پرته غوي مجبور او مکلف دي سي الی تر څنګه سي غوي مساوي مسؤلیت لري دي الکانو سره ولې غوي بیا هم راځي د ټول کوټ د ټول کور ټول چارې سمبالوي حتی هغه ورور چې د دین عمر کې کشر دی او کال دیغه بوتان رنگوي هغه خوندې ته دي دغه کالي او توکوي هغه خوندې ته یعنی تر تلس کلنی پوریا لغنه تو کله مخ کی عمر پوری سره د دې علاقم کوم خاص بهرنی مسلیت نه لري بیا هم په کورنۍ کې مقدم ګنل کیږي هلاک او جنې چې دا هغه دغه په نسبه چې چا ګنل کیږي سپک ګنل کیږي متاسفانه ستاني واځي د نارنه ول خوانه ده بلکې خځو هم په کورونو کې دا منل چې جنې تر علاقې چې دی او ډیر هغه څه دي چې جنې نه څه کولای ولا لیکانه کولای یعنی د غرزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي نه بشري دي نه انساني دي نه اسلامي دي چې د دې ورته موږ ډیر زیات بیلګې راولې چې تاسو غوښتل د کولای شم ډیر زیات بیلګې به دې را تاسو بیان کړم دا مشنه منې خروار متاسفانه چې خځې په نارواکه ټولنه کې ژوند کوي او تبن لدیرو حقونو څخه محروم دي
مننه اغلی هو تک تاسو د دل سب خبري ووري دي ولی یو ځوان چې د مور په غې کې را لویږي لوي میرمن سره را لویږي او تر ډیره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه خزنه نه مني نشي برداشت کولای او فکر کوي چې خزه باید په کور کې د خدمت وکړي او بهر دی نه وزنه د زده کړې کوي نه د کار کوي ولی دغه سی خزینه زیت فکر ور سره پیدا کیږي سره دی چې دیم د وی مور زوی دی دا غې پغه کې دایره لوی کی
هیواڅه بلګری کچیر د افغانستان تیر تاریخ مونږ او تاسو ګرو په تیر او څلويشت کلمو کې چې مونږ او تاسو جګړه تجربه کړې ده اکثره کورونه کې مېمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی د چې ګوا کې دی تر نارینه کم دی مرکز مونږ ور په خپل خبرو کې دا ونه وکړل چې آتا د میرمنو لخوانه غوی باندې وستغه منل سوی دی یعنی میرمنو دغه منل د پکورونو کې چې دوی تر نارینه و نه کم دي یو ولت از دا کړي بوله ما چې د افغانستان اکثریت میرمنې نارغست دي دی دا کړي نه دي کړي له خپل حقونو څخه نه دي خبرې پدې نه پیږي چې د مور حقونه څه دي او ناس دي خور حقونه څه دي د ورور حقونه څه دي د پلار حقونه څه دي ذکر کوم کچیر حتی هغه ملایمان چې په منبر باندې ولاړی کی او اکثر وخت په داسې موضوعاتو باندې دی تبلیغ کوي خبرې کوي چې هغه په ټولنه کې هیڅ ضروری نه دی هیڅ مثبت ارخ نه لري او کله چې په موضوع باندې خبرې کول ټولنه هیڅ کومه ګټه ونه رسوي ولې یو ورځ ما یو ملا سیبونه لیدل چې دغه په منبر باندې درېدل یي د میرمنې د حقونو په اړه دی خبرې کړي یو ورځ ما یو ملا سیب نوانو ورېدل چې ورځ دی
اغلی هوتک ولی دا مور ولی دغه فکر نه ورکې
یعنی دغه فکر
ولی دغه مور ولی دغه فکر نه ورکې چې لمولا د تم کوي تاسو
نه زما هدف دغه وسی یعنی دغه د اسلام کوم مبارک دین چې دغه مکمل تر خلکو پورې نه دا ورسېدلې کچېره یو مرمن نه لوسې د پداسې کورونی کې را لوي چې د لغینه د زفر حق خل سوې د لغینه د کار حق خل سوې د پرمختګ حق خل سوې ده بل اخره هغه یو شخص د پیغمبر علی سلام د وارث من حیث ناس په منبر باندې او ځان دغه وارث غني دا دغه حق د چې بعد خذو د نرو په حقونو باندې وغږیږي وضاحت ورکړي نارینه او ته سیدي خذو حقونه سیدي هم ناسې خذو ته د غوی د حقونو پاره د نارینه او د حقونو پاره باندې وایي په افغانستان کې اکثره مېرمنې نالوسې دي او نو وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل سوی ده د غاډیا ورکړل سوی ده چې ګواکې دي تر نارینه او کم دي دینې سکولې چې غوی سره ځان مساوي کې تر ډېره پورې د فزیکی قوت یادونه کیږي چې خځې فزیکا نسبت نارینه او ته کمزوري دي نو ځکه هم دي نه دي برابر دي نارینه او حقونه نسبت مېرمنو ته زیات یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ورته غاړي دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کنه چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده. نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده، ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي او ماشومان داسې راورځي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، حتی هغوی ته دغه د حقونو پاره باندې نسی ویلای. نو خځې نه یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی دی او په کور کې د پاکاری یو ماشین ورته جوړ ده. زه فکر کوم چې کچېره خځو ته د زده کړو زمينه مساعده سي، خځې زده کړې وکړي، غوښتل وستي وسیږي، هغه مهال دی کولای شي چې خپل حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. ترغه پر چې مېرمنه په دې ونه پیږي چې دغه حق څه ده، نو له حق به مبارزه څنګه وکړي. مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپیږي چې دغه حقوق څه دي په ټولنه کې. په اسلام کې حقوق څه دي؟ من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور، او بل اخره من حیث یو چا د مېرمنې دغه حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلي، هغه کارونه باید دي ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته یا مثلا له تعلیم څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوسې دي او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دی راغلی، یا د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بادو کې ورکول کېږي، نجونې او بیا خو درته نشي کولی چې له خپل حق څخه دفاع وکوي، ځکه چې یو خوا خو هغوی ته پښتو په مخ کې درول کېږي چې مونږ پښتانه یو، پښتانه پېغله حیا لري، او پښتانه پېغله وه هغه کمري هم له ظلمه هغه غږ نه پورته کوي. ما ډېر داسې مثالونه لیدلي دي چې په یوه کورنۍ کې یوه مېرمنه د ډېر ظلم، د ډېر زجر له امله مړه شوې ده، یا دا د خودکشۍ ته هغه مجبوره کړی شوې ده، ولې هغې تر خولې کلمه هم نه ده ویستلې، ځکه چې د پښتو په نوم باندې یو رواج د هغو په خوله باندې لاس وریښی ده، او هغه کوم ظلم چې په هغوی باندې کېږي، حتی هغه د دې حق نه لري چې د ظلم په مقابل کې په خپل ځان باندې غږ پورته کړي او له ځانه څخه دفاع وکړي. ځکه کچېره هغه په پټو خلو باندې ارڅز غمی هغه ته دی یو ډېر نه کې د ډېر بيبي خزي له خبر کول کېږي. خو کچېره هغه غواړي چې له دغه ظلم له دغه ذلت څخه ځان خلاص کړي، په غي باندې د بد مېرمنې یا هم د بدکارې مېرمنې نوم ایښودل کېږي. له دغه خاطر هم په افغانستان کې ډېر مېرمنې قرباني دي، له دې خاطر چې یو څوک نه وایي چې د بلاني طلاق واخیست، یا مثلا د پلانې لورو د چاپ کور کې غږ پورته کړي، له خپل حق څخه دفاع وکړه، چوپ کینه وغه ظلمونه په خپل ځان باندې قبلوي. یا حتی د واده په مسله کې ډېر نجونې ځکه قرباني کېږي چې د پښتنو د رواجونو په مقابل کې نسي کولای خپل غږ پورته کړي، له دې خاطر چې دغه ورور مقابل کې تم رانه سیادا چې ورور په دښمنه پوری هغه هغه د زم او چر واده په ځان باندې قبلوي. خو خدای دې وکړي چې له دین وروسته افغان مېرمنو ته د کار، د تحصیل زمينه برابر شي. او نه د اسلام په برخه کې هم چې کوم ځکه مثلا په ځینې ولایتونو کې مېرمنو ته څه ویل دغه کافي نه ولې، ځکه دې کې یوازې قران شریف لمخې څه خبره ذکرای شوی ده، او بل اخر غوښته معنا باندې اصلا نه پیږي چې دغه ذکر یې کافي نه ګڼم او نه دا کافي دي.
مننه عادل صاحب، تاسو مخ یادونه وکړه، واغلی هوتا کام اشاره ورته وکړه، ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموک په ټولنه کې مثال زموک کوم ارزښتونه، زموک کوم دودونه، زموک کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال میرمنې ځورېږي، هغوی په تکلیف کېږي او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي، ولې په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوئ جګړه وه، جګړې دې ته افغانان پرې نه ښودله چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ یا د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچتول له تاریخي پلوه، له منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډیر روشن فکره او تر څنګ ډیر تحصیل کرده او ډیره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیم اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډیر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ نه اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه میرمن چې کور کې راولاړېږي، په بله میرمن باندې ظلم کوي، یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه داسې فکر کوي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم نو زه له ټولنې ترد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنه مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی ډېر ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. چې متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرومې شوي دي غږ نه اوچتېږي. عینې مسله د نارینه وو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په میرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه سي، دا نه شرعي دی، نه انساني دی، ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا دا چې متاسفانه برخه پکې اخلي. علت عینه هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو، نه د منطق، نه د علم، موږ د دود پیروان یو. یعنې موږ زمونږ ټولنه د دې په ځای چې یوه مذهبي ټولنه واوسېږي، یوه دیني ټولنه واوسېږي، موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو، موږ تر ډیره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنې موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو، موږ د خپل دین پیروان نه یو، موږ د خپل کلتور، موږ د پلار او د نیکو، د غور نیکو، د پیړۍ پیړۍ مخکې کومو نسلونو چې موږ ته کوم قوانین، ټولنیز قوانین رامنځته کړي، موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي، که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي، متاسفانه باید یوه یادونه وکړم، هغه دا ده چې زموږ د ټولنې هغه طبقه چې دیني علم کې موږ د دیني عالمانو یا د ملایانو په توګه باندې پیژنو، د یوې ډېره لږه طبقه په رښتینی معنا دیني عالمان دي. یعنی که موږ راولاړ شو همدا اوس په افغانستان کې له ټولو دیني عالمانو ازموینه واخلو، په هغه موقف کې چې دوی دي، له هغه موقفه به ډېر ټیکته راسي. په دې معنا چې له دیني عالمانو تر ډېره ازموینه نه اخیستل کېږي. هر کس چې ګیره ودرلودلی او څو آیاتونه یې زده وو او لمونځ یې ورکول زده کړل او د جمعې لمانځه ته یعنې یو ساعت خطبې ته امادګي نیول زده وو، دا یې وکولی شول. هغه په یو جومات کې، هغه د جمعات مشر دی، هغه په جمعات کې فتواوی صادروي، هغه په جمعات کې د ښځو لپاره کرښې ټاکي، هغه په جمعات کې د ښځو د حقونو ترمنځ هغه تعادل ټاکي، هغه ښځو ته وایي چې دا ښه دي دا بد دي، هغه نارینه ته وایي چې دا ښه دي دا بد دي. یعنی غټه مسله دا ده چې کم بې سواده یا کم سواده خلک د دیني علماو یا زموږ د مبلغینو په توګه موږ په خپلو کلو کې منلې دي چې غټ هم په جماعت کې موږ ورته غوږ نیولی، هم دا چې غلط فکر غږ هماغه میرمن اوري. میرمن فکر کوي ښایي دا واقعیت دی، هغه د دیني عالم وایي. په داسې حال کې چې موږ جعلي علما لرو، جعلي ملایان لرو، چې هغه وخت له جال نه ایستل کېږي چې موږ ترېنه ازموینه واخلو. بله مسله دا ده چې مونږ که دیني زده کړې کوو، تر څنګ مونږ یو 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 دودیز فکر لرو، یو یو مثلا یو تاجکي فکر لرو، یو پښتوني فکر لرو، یو افغاني فکر لرو، یو نرواق فکر لرو. د کله مونږ دیني زده کړې هم کوو، که یو مثلا مونږ ته مخ ته راځي چې هغه د ښځو په ګټه باندې، مونږ د نرواقۍ تر غلبې لاندې باسو، له هغه نه وروسته به له خپلو مېرمنو، له خپلو کډو، له خپلو خلکو، له خپلو شاګردانو سره شریکوو. یعنې مونږ په یو ډول سره افراطي یو. یعنې که یو موضوع مساوی بیان سی من د نارنه غلبی له باسو مساوات په کلمن درو تر دې ربوچ پرغه چا باندې واردو چې هغه د ټولنې محکومه طبقه وي د ټولنې چې طبقه وي د ټولنې هغه طبقه وي چې هغه او هغه واک نه لري. تاسو اوسنی وخت کې وګورئ د طالبانو نظام راغلی دی، اولینه جګړه چې دوی پیل کړې ده هغه له مرمنو سره پیل کړې ده. دا دا خی چې ټول خلکو په طالب شک نه کوي، ټول خلکو د طالب په یا د ملا په نرپوهي باندې نه پوهېږي، یوه خاص خلک خاص کم افسدي خلک پوهېږي. وخت چې د طالب عوامر خلک ګوري په رسنیو کې، په جوماتونو کې، په کلو کې، په غونډو کې، چې د طالب یو ډېر غټ میشن وظیفه دا دی چې ښځې محرومي کړي له حقونو څخه. طبعاً خلک داسې فکر کوي چې خیره په حق دی، خی موږ له حقونه نه لرو. له همدې امله دوی په شک کې واقع کېږي او د خپلو هغه حقونو په وړاندې چې هغه مسلم حقونه دي د هغو په وړاندې متاسفانه غږ نه اوچتوي. د طالب په منځ کې هم داسې کسان شته چې هغه پوهېږي په ټولنه کې د دې په ځای چې دیني ارزښتونه حاکم وي، تر ډېره دودیز قوانین، دودیز رواجونه یا دودونه حاکم دي، ولې هغوی هم عین همغه مسله ده چې کېدای سي تر د پوهې د نهاده هغوی پوهي سي. ولې مسله دا ده چې هغو دومره ځواکمن نه دي، دومره قوي نه دي، دومره قوي رهبران نه دي چې هغوی ووایي چې او طالبانو او جنګیالیو دغه څه
چې تاسو په ښځو باندې پلیدل. عادل صاحب، دا تاسو د اوسني حکومت یادونه وکړله، تاسو د اوسني حکومت یادونه وکړه، خو زه غواړم تر ډیره په ټولنیز اړخ خبرې وشي. مثال دې حکومت مخکې هم یا وروسته هم غواړو په دې پوه شو چې ولې موږ په خپلو هغو فکرونو، په هغو چلندونو بحث نه کوو، نقدوی نه، او په اصطلاح اپډیټ کوی نه چې هغه د ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کم دی، او موږ په یو ډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مختبی، او نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې، نه د امام ابو حنیفه په قوانینو، په حقوقو قوانینو باندې. موږ په یو ډول سره د ویر لامل، د ویر لامل دا کار نه کوو، د تعصب لامل دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلې، بلکې انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس، د یو شي په توګه باندې چلن کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي. او دغه ډیر لږ شمېر ځوانان چې کېدای سي یوه یوازې په خپلو کورونو کې دغه تغیرات راوستي وي، زه دا نه وایم چې ټول کورونو کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډیر اغیزه نه کوي، وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډیر زیات اغیزه کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي، متاسفانه دا د اکثریت له خوا نه کېږي. اقلیتونه په کور کې نه کوي، او هغه کې کوي هم هغه تر ډیره په پته باندې کوي. دا د دې لامل کېدلی چې دغه ناوړه شیان، دغه ناروا شیان زموږ په ټولنه کې د روا او د وړ شیانو په توګه باندې ومنل شي چې موږ ورته ارزښتونه وایو. د دې په وړاندې زه په دې باور یم چې ډېره کلکه، ډېره بنیادي، ډېره اساسي مبارزه په کار ده. ځوانان باید خپل کې سره منسجم شي، حداقل دا تابوګانې وي. دغه تابوګانې باید په نوبت سره یو ځوان راولاړ شي، دغه تابوګانې ماتې کړي. یعنې ډېرې داسې څه دي چې خلک موږ د غل عمله غندي، موږ ته عامو اصطلاح باندې بېغیرته وایي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلهور شو، یو شمېر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی له ځانه شروع وکړي، مثلا خپل خور ته حق ورکړي، خپلې مېرمنې ته حق ورکړي، خپلې مور ته حق ورکړي، خپلې لور ته حق ورکړي. ولو په ټولنه کې په ده پورې خلک خاندي، دې ته مسخور کوي، دې ته بېغیرته وایي، دې ته په ده باندې بېلابېلې ټاپې لګوي. ولې زلواتیا هغه څه دی چې موږ سره کومک کولی شي، له ځوانانو سره کومک کولی شي، د دغو ناخوالو پر وړاندې غږ اوچت کړو. د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هېڅ هم نه دي. نه هغه تاسو جنت ته بیایي او نه هم دوزخ ته بیایي. هغه څه چې تاسو جنت او دوزخ ته بیایي، هغه ستاسو خپلې شخصي پرېکړې دي چې د خپل خور، د خپلې مور، د خپلې لور او په ټوله کې د یو افغان مېرمنې یا خزانه د انجنې پر وړاندې تاسو کوي. زه فکر کوم موږ باید روشنفکره طبقه باید له غلامینو راوځي، د جاهل طبقې له غلامي باید راوځي، دغه قوانینو له اثرات او له غلامی باید راوځي چې هغه پیړی پیړی مخکې د جهالت په دوره کې جوړ شوی دی. یعنی د اسلام لراتک د مخه دغه قوانین جوړ شوی دي او متاسفانه تراتیا نوی فساد پورې منګه په پوره احترام او درناوي سره تطبیقو. په ټوله نړۍ کې قوانین نردکتونه هغه اپډیټ کیږي، هغه تازه کیږي، په هغه کې اصلاحات رامنځته کیږي. متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې موږ پیړی پیړی پخوا ارزښتونو دودونو او قوانینو پر اساس باندې متاسفانه چې ژوند کوو، چې دا د ډیر غټه د شرم خبره ده.
مننه. البته ډیر وخت داسې هم پېښ شوي چې نجونې مثال کله د زده کړو لپاره بهر ځي یا هم له کوره وځي کار کوي، نو په لارو کوڅو کې ځورول کېږي او اکثره دغه کار ځوانان کوي. دوی بې له دې چې دا سوچ وکړي چې مثال زه دغه خبره دغې نجلۍ ته کوم، دا به څومره په دې وځوریږي، څومره به خفه شي. دوی دغې مسلې ته فکر نه کوي. اغلی هوتک، ته چې کله خپله دغسې ځوانان وینې، څه دې په زړه کې راګرځي چې مثال که دوی په دغه ډول روزل شوي وای یا دوی ته دغه ډول روزنه ورکړل شوي وای، دوی به اوس دغسې څه نه کول چې راسي د سړک په غاړه یوه مېرمنه چې ځي کار ته یا مثال زده کړو ته ځي هغه دې وځوروي؟ یا ولې دغه ځوانان دا فکر او سوچ لري چې فکر کوي د سړک په غاړه یوه روانه مېرمن به هم له دوی سره وغږیږي؟ دغه په دې اړه لکه تاسې کله له دغسې مسایلو سره مخ شوي یا څه تاثر مو ترې اخیستی او ستاسې په نظر بیا څه ډول یو سوچ در سره پیدا شوی چې دا باید دغسې وای دغسې نه وای؟
اول هیواد صاحب ښه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په افغانستان کې موږ او تاسې له دغه ډول ډېرو بېلګو سره مخ کېږو. یو جینۍ چې په افغانستان کې بیا په خاصتان په کابل ښار کې له کور څخه وځي، زه مطمئنه یم هغه چې کله له کور څخه تر دفتر ځي یا له کور څخه تر پوهنتون یا تر ښوونځي پورې ځي یا بېرته تر کوره پورې راځي، یو لس نفره به دوی ته بدې خبرې کوي یا هغه د کابلیانو په عامه اصطلاح باندې پرزې به اوري خامخا. نو دغه پرزې په دغه روسي کلونه کې موږ تاسو ولیدل چې بېخي زیات یو عامې شوي وې. حتی ډېر غټ غټ خلک به وڅکله بې مېرمنه یا مثلا یو جنۍ ولیدله خپل یو منفي خبره یا مثلا یو منفي حرکات به ورساوه. داسې اوسه چې هغه مېرمنه یا هغه جنۍ به یې ذهنن له رواني اړخه څخه خوړله او هغه به یې مثلا له رواني ستونزو سراته مخ کول دی برنجدل ورڅخه. زه فکر کوم ته ډیر پورې دا کورنۍ سرچینه لري. کله چې په کورنۍ کې او چاته د خور ارزښت نور زکول کی، کله چې والک ته د مور ارزښت نور زکول کی، یا ماسې د میرمنې او بیا ورپسې د لور، هغه د باندې په دینه پیږي چې مثلا په سرک باندې روانه یو جنۍ دی، یو چا لور ده، دی یو چا خور ده، بل اخره دی یو چا مېرمنه، هغه د پراتلونکو کې خای دی یو چا مېرمنه ووسیږي. هغه له دغه ارزښتونو څخه به خبره ده چې مور خور هم نس مېرمنه دی، یو چا په ژوند کې څه ارزښت لري. بل اخره هم په کورنۍ کې د مور او پلار ناسم چلند د اولادونو سره، یا مثلا خپل د مور او پلار ترمنځ ناسم چلندونه دي، د خپل منځونو کې چې دی په خپل کې سم چلندونه نه لري، مور او پلار یو بل سپکوي، مور بل ورته بل اخره د سرچینې له کور څخه ماشومان اخلي. د باندې هم یو بل شخص په مغه ټیټ او کم نظر باندې ګوري. لا په نظر تر ډیره پورې په کابل ښار کې د ځوانانو وزګرتیا هم یو دغه لاملونه څخه و چې ځوانان په کورونو کې نه تعقیبېدل، دغوی دوستان نه تعقیبېږي. او بالاخره دا د دې باعث ګرځېږي چې ځوان چېر څه په کوڅه کې کوي هغه ترسره کړي. یو عامه اصطلاح ده په افغانانو کې چې دوی یوازې ماشومان راوړي او وایي چې ساتونکی خدای دغه روزي. بله شکل دې چې ساتونکی خدای ده، روزونکی هم خدای ده، ولی مور او پلار باید خپل هغه کومه مسؤلیت چې دا واجبې چې دا دینی اسلامي او انساني باید هغه ترسره کړي. اولاد باید سم راوروزي، باید هغه ته زده کړي ورکړي اخلاق چې دي، دا ډېر زیات مهمه دي. هغه څه دي چې متاسفانه مور او پلار نن سبا په افغانستان کې د خپل اولادونو د اخلاقو په اړه باندې، دغې تربیې په اړه باندې ډېر بېباک برخورد کوي. داسې فکر کوي چې ماشوم په کوڅه کې را لویږي، عملته ادب هم زده کوي، عملته علم هم زده کوي، ښوونځی هم هماغه ځای څخه زده کوي، او بالاخره ناست به لاړه نیک برخورد ټول دا په کوڅه کې زده کوي. دوی وایي چې کله لوی سي دا زده کوي، ولې دغه یو ناسم فکر ده د میندو پلارونو سره. کله چې له ماشومتوبه څخه یو څوک سمه نه روزل شي، وروسته هغه کله سمېږي؟ مونږه به سلا له دوک نه وای چې لمده لښته پر خو باندې تاوی په خو باندې تاویږي ولیک دا لښته و چیږي هغه ټیږي بیا هغه نور نه اصلاح کیږي هغه څنګه کګر زل شوی د عمل څخه کګر پات کیږي.
ډیره مننه عادل صاحب تاسو ښه زموږه غوړی نو دا پښتنه بل تاسو متاسفانه دا عادل صاحب قط شو د خبرونې ورسته شي بي دي موږ تر دې دمه خبرې وکړې په دې چې کوم چلندونه د ځوانانو د سيدي چاغه فکر کیږي یا مثال خزو ته د زورونې یا په اصطلاح په تاریخوالي کې راتلی شي ډیر کله مو کې خبره کوو یو کار کوو فکر کوو چې زموږ په باور زموږ په فکر به سم وي خو په یو بل انسان خنه لګي خصوصا هغه انسانان چې موږ پیژنو نه نو په ځینو مواردو کې هاته یوخه خبره ځینی وخت یو څوک ناسم برداشت کوي خفه کوي یو ټوکا ناسم برداشت کوي خو کله چې بیا ځوانان را پاتېږي په لارو په کوڅو کې یا په نورو ځایونو کې یا په کور کې دا یو چلند کوي دا یو خبره کوي چې هغه د یو چا عزت نفس ته ضرر رسوي د یو چا زړه ځوروي نو ولې موږ په دې اړه بحث نه کوو ولې په دې اړه خبرې نه کوو چې دغه ستونزې حل شي یعنی خزه د یو انسان په توګه په ټولنه کې ومنل شي لکه یو ځوان چې راوځي له کوره ځي په هنتون ته لکه یو څوک ځوان چې راوځي ځي کار ته ځي یا بل ځای ته ځي هیڅوک څه نه ورته وي دغسې یوې نجلۍ ته هم باید څه ونه ویل شي نو د خپرونې میلمانه متاسفانه ډېر کله په خپرونه کې اړیکې پرې شوې خو هڅه کوو چې بیا هم میلمانه ځینې را سره ولرو چې د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې هم خبرې ورسره وکړو اغلې هوتک نور میلمانه خو تر اوسه پورې نشته را سره اړیکې پرې شوې یو په بل پسې خو دغه د بحث وروستۍ برخه به هم له تاسو سره مخکې بوزو چې مشخص البته زمال د خبرونې لپاره لام ده هله چې ډیر د مشخصي خبري وشي چې دغه 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 چلندونه چې دین اسام دي نو که تاسو مثال د خبري داسې مشخص یادونه وکړي چې کوم چلندونه ناسم دي په کور کې کوم بهر دي یو خود حقوق مسله ده چې مثال حق نه ورکول کیږي خو غواړم مشخص او په ځنګړي توګه پم د امدي ځوانانو بحث وکړي چې دغه چلند دي د خزو په وړاندې د یا فکر دي دا کوم دي که سي مشخص یادونه وکړي
ډیره مننه کوم که چیرې د کور څخه شروع کړم مثلا چې په کور کې ناسم دي او هغه باید بدل شي اوله هغه منفی فکرونه دي چې د ښځو په وړاندې باندې کېږي مثلا د ښځو د کمزورتیا په اړه فکر باید نور بدل شي مثلا دا چې کور په کور کې د دې مسؤول دی چې هغه باید د ورور پورې چارې ورته سنبال کړي دغه د بوټانو رنګول رانیولې د غو تر کالو مینځلو تر کالیو ته کولو پورې زه نه وایم دا چې په کورونو کې باید یو بل سره همکاري ونه شي ولې من حیث د یو انسان زه او زما ورور په کور کې مور پلار باندې یو شان حقوق لرو لکه څنګه چې د ورور په ما حق ده دغه مې بیرته د ما هم حق ده که چیرې زه ورور ته کالي ورته کوم یا مثلا جامې ورته مینځم دغه ما حق ده چې ورور باید بیرته ما ته ورور ته راځي مور پلار نه مې هیله ده چې دا توپیرونه د لور د زوی تر منځ لمنځ یوسي او دوهم څه چې ډیر زیات مهمه دي په افغانستان کې هغه چې باید دم بدل شي خاصتا د ځوانانو په ذهنونو کې اغه تصور چې افغانان لري چې خځه له کور ووتله خدای مکړه بیا ربي ما په غنور روغه نه پاتې کیږي هغه نور ایوا ناسمه یا هم ناصالحه میرمنې جوړیږي هغه نه به منفي استفادې کیږي هغه به منفي کارونه له کور څخه بهر تر سره کوي اکثره دغه اشخاص مثلا میرمن ته په کومه سترګه ګوري په خاصه هغه میرمن ته چې غوي له کور څخه دی باندې قانون ته دی وظیفه ته زیاده چې د زفر لپاره دی دا منفي نظر ده زه اصلا دغه نه منم چې ګوا کې دی خدای ما کدي کوم غلط کار تر سره کول لپاره له کور څخه بهر وځي په افغانستان کې ډیر خلک دغه ذهن په خپل اسهام کې روزي چې ګوا کې مرمنې له کورونه څخه وته لږ نور روغ نه پاتې کیږي او دا ډیر زیات هم ده په افغانستان کې دا خبره دا ده چې تعلیم کول د په خزو باندې شرط نه ګڼي دا یوازې د نر لپاره ضروری ګڼي یا مثلا د اکتفا یوازې په دیني زده کړو باندې کوي چې مونږ نن سبا د یو داسې نړۍ سره مخ شو چې هغه د علم د تحصیل نړۍ دغه د قلم نړۍ دغه د ټکنالوژۍ نړۍ ده او موږ متاسفانه ډېر زیات وروسته پاتې یو هم له علمي برخه او هم له ټکنالوژۍ برخه. حتی د اسلام برخه موږ سمه نه ده مطالعه کړې، حتی د اسلام برخه باندې تر اوسه د موږ میندې پلانونه سم نه پوهېږي. وګورئ یوازې کله نمونه نه راشروع کړو چې د مور پلار لومړی فرض ده د اولاد په مقابل کې چې باید ادایي کړي. په اولاد باندې داسې یو نوم ایښودل کېږي چې کله هغه لویږي په غنوم باندې شرمېږي، یا مثلا د غنوم معنا ډېر خراب یو څه اوسېږي. مثلا همداسې د هغوی د زده کړو مسله ده چې ما مخکې اشاره ورته وکړل، اولاد په کوڅه کې راروزي نه په کور کې. دغه مسایل چې مثلا میرمنې یو بل نه مني، یو بل غټ مشکل په افغانستان کې د میرمنې لخوا نه د میرمنې نه منل دي. کله چې میرمنه خپل کور ته انګور اولی یا په عامې اصطلاح راودوي، هغه داسې فکر کوي چې نجت خې د هغې زوی بېګانه کړي. اکثر وخت ظلمونه تر ډېره پورې له میرمنو څخه هم د میرمنو باندې کېږي، یا مثلا خشونت د میرمنو لخوا نه د میرمنو په وړاندې، کله خواښي په انګور باندې ظلم کوي، کله انګور په خواښي باندې ظلم کوي، کله اندرو راجېږي ظلم کوي. موږ خپله اصلي جایګاه هېره کړې ده. مور نه پوهېږي په دې چې د زوی په ژوند کې کومه جایګاه لري، میرمنه نه پوهېږي څه جایګاه یې څه ده، خور نه پوهېږي څه جایګاه یې څه ده. میرمنه هڅه کوي چې د یو هلک په ژوند کې دغه د خور دغه د مور جای ونیسي، او مور هڅه کوي چې د زوی په ژوند کې د هغه د میرمنې جای ونیسي. په داسې حال کې چې دا شیان ناممکنه دي، هر انسان باید ځان ته جای پیدا کړي او د جای ته پیدا کولو وروسته باید یو بل ومنو، او د ټولنې د اصلاح لپاره باید هڅه وکړو چې نه د چا په حق باندې تیری وکړو او نه خپل حق چاته ور پرېږدو. د ما په فکر کې چیرې دغه ناسم چلندونه، دغه ناسم دودونه چې مثلا د نجونو په زور ورکول و دول دي، همداسې د هغوی د تحصیلو په وړاندې منفي کوم نظرونه چې دي یا ځان ته ننګ ګڼي، دغه مسایل که چیرې په افغانستان کې له منځه لاړ سي، نور به فکر کوم چې افغانستان انشاءالله ترقی وکوي. زه ډېره متاسفه یم دې ته هېواد صاحب، هغه اشخاص چې نن ورځ د خپلې خور یا مثلا د خپلې لور په علم په تحصیل باندې شرمېږي، دا ځان ته نن ګڼي چې ګواکې د ما خور له کوره څخه ووتله، ما ته به په کوڅه کې ما د ګاونډي زوی څه وایي چې ستا خور ښوونځي ته ځي، یا مثلا ستا لور ښوونځي ته ځي. ولې سبا ورځ چې هماغه جنۍ ځي د سړک په سر باندې خیر ټولوي، او هر بي شخصيت انسان ته د لاس روپو لپاره لاس وکړي، په حالت باندې نه شرمېږي. زه منه زه په دغه حالت باندې و شرمېږي چې خدای ما کسبا او راستا خور یا استاس لور دیو چات خیر غواړي. دغه د شرم ځای ده، دغه د شرم ځای نه چې تاسو خپل خور ولګي د لیکلو لپاره، او هغه بیا هغه عزت سره په یو اداره کې کار وکوي، او هغه د خپل ځان سره خپل کورنۍ هم د اقتصادي په لور په پخو باندې ودروي. پیغمبر علی سلام په ځکه قربان ډیر زیات کړی ده، نو له دې خاطر چې هغه په دومره هغه به بیا ارزښت ولري، له دې خاطر چې ځکه ته ارزښت دا ډیر زیات لوړ ده آتا په اسلام کې. هم
مننه کور ودان خغل عادل د خبرونې پورسته شی بو کې به دغه بحث را ټول کو. ستاسو په نظر څه باید وشي، خپل ځوانان باید څه وکي؟ یعنی مخکې بحث وشو خو دا بحث نورو حاشیو ته هم لاړ، چې مثال خپل میرمنې هم پکې یاد دي شو، اوسنۍ حکومت هم پکې یاد شو، خو خپل ځوانان څنګه کولای شي یا کورنۍ څنګه کولای شي چې د ځوانانو هغه فکرونه او هغه چلندونه ورسام کړي چې دوی د خزو په وړاندې لري؟
بله، زه فکر کوم ځوانانو لپاره یو ډیره مهمه پوښتنه چې مخکې پرته ده هغه دا ده چې شپاړس یا اتلس کاله تحصیل له تحصیل وروسته بیا هم تاسو راځئ د خپلو پنځلس او شل پیړۍ مخکې د دودونو پر اساس ژوند کول افتخار ګڼئ، او که نه د دغو ناسمو دودونو چې د ظلم لامل ګرځي د هغو په وړاندې راپاڅېدل او هغه نه عملي کول دا افتخار دی، او په نوي بڼه، په دینی بڼه، په اسلامي بڼه، په متمدنه بڼه له میرمنو سره چلند کول که دغه د افتخار ځای دی. دغه سوال ته ځواب ویل ډېر زیات مرسته کولی شي. زه فکر کوم د ځوانانو دا مسؤلیت جوړېږي چې د قبیلوي یا د وروسته پاتې شړېدلو دودونو پر اساس نه، بلکې د مډرنو، د مذهبي، د انساني، د دغه ټولو د ګډولې ارزښتونو پر اساس باندې باید په ټولنه کې ژوند وکړي، هم د نورو حقونو ته درناوی ولري، او هم دا ده چې د خپلو حقونو څخه دوی دفاع وکړي. ځوانان باید په دې باندې پوه شي وخت مونږ میرمنو ته د انساني حقونه نه ورکو، هغه کوم انساني کرامت چې لري هغه مونږ ټیټ ګڼو. که مونږ د دغه شي د زیان په اړه باندې فکر وکړو چې دا خپله مونږ ته چې دغه فکر لرو څومره زیان لري، زه فکر کوم چې دا له مونږ سره مرسته کولی شي چې له میرمنو سره هغه ډول چلند وکړو لکه چې نارینه سره کوو په مجموع کې د یو انسان په توګه. ځوانان د ټولنې په اړه یو اخلاقي مسؤلیت هم لري، هغه دا دی چې هغه څه چې دوی ګوري د دوی په کورنۍ کې، د دوی په ګاونډ کې، د دوی په هیواد کې چې هغه ناسم دي، نا انساني دي، نا اسلامي دي، د هغو پر وړاندې د راولاړېدو مسؤلیت لري. آګاه ځوانان، پوه ځوانان، تحصیل کرده ځوانان، دوی نه یوازې دا چې دا مسؤلیت لري چې خپله باید هغه تحصیل عملي کړي، هغه تعلیم عملي کړي، هغه تمدن ته احترام ولري، بلکې د دې تر څنګ دا مسؤلیت هم لري چې هغه ځوانان چې هغه لږ پوهه لري هغه د هغوی په پوهونه کې مرسته وکړي. هغه کورنۍ چې لږ پوهې دي، لږ متمدنې دي، لږ دینی ارزښتونو ته درناوی لري، لږ دیموکراتیکو ارزښتونو ته درناوی لري، لږ انساني ارزښتونو ته درناوی لري، او په دودونو کې ډېر سخت غرق دي، دا هغه د پوهاوي د کچې د لوړولو مسؤلیت لري. ځوانان د دې تر څنګ چې په ټولنه کې وخت چې یو ستونزه وي، یو مصیبت وي، یو ناسم حالت وي، په دې باندې باید پوه شي چې هیڅوک، حتی همدغه ځوان چې دی پوه دی، دا هم د هغو له ضرر، د هغو له بدنامي او دغه له ورسته پاتې والد څخه په امان کې نه دی. که چیرې زموږ ټولنه همدغه سي ورسته پاتې لکه اوس چې دی، هیڅوک به افغانستان خپل کور نه ګڼي. لکه نن چې تاسو ګوري د سرویګانو پر اساس شاوخوا 90% خلک په دې نیت کې دي چې افغانستان پرېږدي، یعنی خپل هیواد ته نه وایي دي، یعنی هغه حب الوطن دومره ضعیف حالت ته راسي یا ډېر زیات مجبور شي. د دې علت دا دی چې موږ متاسفانه نارینه و نه توانې دلته خپله ټولنه جوړې کړي. دا ځکه چې نارینه و ښځینه د ټولنې د پرمختګ په پرمختګ کې له ونډې اخیستلو څخه محرومې کړي دي. د سرویګانو پر اساس، د تحقیقاتو پر اساس، د ریسرچونو پر اساس، د ټولنو د ورسته پاتې یو غټ علت دا دی چې موږ ښځو ته د ټولنې په رغون، د ټولنې په پرمختګ، د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه ورکوو. هغو ته مسؤلیت نه ورکوو، هغو مسؤلې نه ګڼو، بلکې دا د ټولنې په شرم ګڼو چې هغوی په ټولنه کې برخه واخلي. هغه ټولنې پرمختګ کوي، هغه ټولنه کې خلک، هغو ټولنو ته خلک ځي. دا اوس چې تاسو وګورئ اکثره افغانان چې کومو ټولنو ته تښتي، کومو هیوادونو ته تښتي، هغه داسې ټولنې دي چې هغه ته ښځې او نارینه ته تر ډېره یو فکر کتل کېږي، یو مقام لري، خادم په حکومت کې ونډه لري، خادم په کورنۍ کې ونډه لري، خادم د تحصیل حق لري، خادم د کار حق لري، خادم هم په ټولنه کې د فساد لامل ملامت ګڼل کېږي، نارینه هم ګڼل کېږي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې خادم د فساد سرچینه ګڼل کېږي، خادم د منفي فکر کېږي، خادم کمزوري ګڼل کېږي، د کور د چارو په چارو کې هغه ډېری ګرمي ګڼل کېږي، ډېری مسؤل ګڼل کېږي، د کار ډول د هغه متفاوت په میراث کې ونډه نه ورکول کېږي، د تحصیل په برخه کې تعدیز سره کېږي، محیط ته رئیسل شرم ګڼل کېږي، او فساد څه کېږي وایي مسؤل ښځه ده، د نارینه د غیرت وسیله ګڼل کېږي، د غیرت او د بېغیرتۍ یو عامل او دلیل ګڼل کېږي. متاسفانه چې ناسم نمونه ورباندې
کېږي. که په لنډو کې عادل صاحب راته وایي چې مثال دا باید څنګه سم شي، که په لنډو ټکو کې راته وایي په یوه دقیقه کې چې د خبرونې د پای شېبې دي.
موږ باید متمدن انسانان شو، موږ باید سم مسلمانان شو، موږ باید په دین باندې سم عمل وکړو. دین او ناسم دودونه، د قبیلوي دودونه، قبیلوي بابرونه، قبیلوي ارزښتونه، دا باید سره ګډ نه کړو. یعنی داسې نه ده چې ام مسلمان یم او هم ام 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 چا خبره هغه السلام علیکم چې هغه د اسلام خلاف وي. هم متمدن انسان یم، هم تحصیل یافته انسان یم، خو هم په هغه څه باندې ډارېږم چې عملي کوم چې هغه د اسلام سره مطابق دي. موږ باید سم تعلیم یافته سو، رښتینی تحصیل کرده سو، رښتینی مسلمانان سو، رښتینی متدین سو، او رښتینی چې انساني ارزښتونو باندې باور لري او هغو ته وفادار دی.
کور مودان خوشاله اوسې عادل صاحب د خبرونې له میلمنو ښاغلي خانولي عادل او ښاغلي مریم هوتک څخه ډېره زیاته مننه چې د خبرونې تر پایه راسره وو. البته موږ ځینې نور میلمانه هم درلودل، خو ټلیفوني اړیکې نن داسې وې چې پرې شوې او متاسفانه د هغوی خبرې مو وانه اورېدې. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.